سلور بجه شوی احمد شیبریم دازادی را دو داری سات پخبرانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری می رحمت ساپای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې هیله څرګنده کړه چې د خبرو له لارې به جګړې په افغانستان کې ختم شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو ملاتړ کوي. د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
عبدالله عبدالله وی افغانستان ترورستان تا پناه نه ورکوي. په دایکندي کې د ماین چاودنې 14 ملکیان وژلي. نن هم د درېمې ورځې په مخه د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په وینا کې دا خبره وکړه.
مونږ په خپل هیواد کې د تروریزم موجودیت نه غواړو. نورو اشخاصو ته هم اجازه نه ورکو چې له دې خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. اوسنی مذاکرې تر ټولو غوره هیله ده چې له زغم څخه په استفاده د جګړې د ختمېدو سبب شي.
عبدالله عبدالله چې پرون پاکستان ته لاړ، نن او سبا هم د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر دا څرګندونې په داسل کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو میاشتې مخکې په یو راپور کې ویل چې تر 6000 زیات پاکستاني جنګیالي او په القاعده پورې تړلي 200 وسله وال په افغانستان کې فعال دي. د دایکندي او د والی دفتر وایي د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 14 تنه ملکیان وژل سوي دي. د دایکندي د والی وایي نصر الله غوري ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار هغه وخت وسو چې په کجران ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی موټر پر شخ کړي ماین ور برابر سو.
په پیښه کې له بده مرغه وو خزه 15 ماشومان او د چلوونکي په ګډون دوه سړي وژل شوي دي.
د ولی ویان دوی په پیښه کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي درې کسان ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې د ملي اردو یو ویان دوی په هوایي حملو کې د دولت 13 مخالف وسله ولوژل سوي. په دې ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لوا ویان جګړن اقا محمد صفی ازادي راډیو ته وویل ځینو وسله ولغوښتل تېره شپه په ګیزاب او خاص اورزګان ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي چې هوایي ځواک په نښه کړل.
دشمن ته تقریبا 3 نفر تلفات واوختل. 3 نفر کې 14 نفر دشمن په ساحه کې مړ پراته وو. 15 نفر د دې شدید زخمیان لري.
ویل سی وی وسلولو خپل یو مړی له ځان سره وړی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه دی ویلي؟ د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکېچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر وویل د فرانسې ولسمشر په بیلاروس کې د روان کړکېچ د حل لپاره له خپلې وسې سره د همکاري ژمنه ورسره وکړه. بلخوا د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس ناوسیدا چې د خپل فرانسوي سیال تر څنګ وو په ویلنیوس کې خبرلانو ته وویل د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوی عادلانه نه وي.
الکساندر لوکاشینکو ټاکنې نه دي ګټلې. دا ټاکنې غیر عادلانه وي او لاسوهنې پکې شوي. تر هغه چې په دغه هیواد کې تازه ټاکنې شوي نه وي موږ لوکاشینکو د مشروع رهبر په توګه نشو منلی.
که څم لوکاشینکو ځان د اگست د 9 د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکي بولي خو د اپوزیسیون غړي وایي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوي او اصلي ګټونکي تسیخانوفسکایا ده. د ارمنستان او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلول شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. په داسل کې چې په نړیواله کچه د دې جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه سوي. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. په دې جګړه کې له دواړو لوریو د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ازربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان پوځ پر داش کې سن سیمه د توپونو ډزې کړې خو ازربایجان دا تورونه ناسم بللې دي. بلخوا د ارمنستان دفاع وزارت وایي وسلهوله جګړه په شدت سره روانه ده. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته پر دې جګړې د بحث لپاره بیړنۍ غونډه راوبولي. د پولند چارواکو د تاجکستان 15 وګړي له اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وایستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. راډیو پولند پرون راپور ورکړ چې د تاجکستان د دغو وګړو له ډلې څلوري په می میاشت کې نیول سوي وو او 15 چې په دسمبر میاشت کې له پولند تښتېدلی وو چې وروسته د تروریزم ضد نړیوالو ادارو په مرسته ونیول سو. د پولند دیوی امنیتی ادارې په وینا دغه پنځم کس سوریې ته سفر کوه د غوښتلې چې د داعش له تروریستي ډلې سره ملګری او په القده پورې له یوه تړلي تروریستي سازمان سره نږدې تماسونه ټینګ کړي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کاپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونو په ترمنځ مسابقه کیږي. دواړه ټیمونه به د ماښام 6:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په میدان کې سره مخامخ سي. په سن رایزر حیدرآباد ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. په پرونی مسابقه کې چې د رویل چیلنجرز بنګلور او ممبئی انډیان ترمنځ وه مسابقه چې په شلم اور کې مساوي سوه سوپر اور ته ووتله، خو وروسته په اضافي اور کې رویال چیلنجرز ټیم وتوانید چې مسابقه وګټي.
د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا مشر عبدالله عبدالله له پاکستان سره د نوي فصل د پرانیستو خبره کوي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغان سوله کې د مرستې ډاډ ورکوي. د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون وایي
پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور شو چې طالبان د مذاکرات میز سره داخل کړي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې ملګري ملتونه اندېښنه څرګندوي چې د پولیو پیښه به سږ کال په افغانستان کې دوه برابر شي. د یوې ګوزنډوهلې نجلۍ مور وایي
په دې باندې بنا شو کنه بس مخکې چا خبره ړندو نه پوهېدو پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو او په کې دا موضوع څېړل شوې چې په ښوونځیو کې له نجونو سره څرنګه چلند پکار دی.
زه ډېره هڅه کوم چې دوی سره داسې رفتار وکم لکه یو ملګری غوندې، هم زه خبرې کوم هم د دوی نه خبرې اورم.
تمه ده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن په اسلام آباد کې په همدې شیبو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال باجوه سره وګوري. وړاندې هڅه کوو چې له اسلام آباد سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او هلته له خپل خبریاله واورو چې د دې لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. خو تر دې خبرو مخکې عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې وویل چې په قطر کې د سولې له خبرو سره دا هیله پیدا شوې ده چې په افغانستان کې جګړې ختم شي. پاکستان ته نن د عبدالله د رسمي سفر دوهمه ده. د نن په اسلام آباد کې وویل چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده او اوس د دې وخت را رسېدلی چې د شعارونو او د توطیې د تیورۍ پر ځای دواړه هیوادونه د اړیکو نوی فصل پرانیزي. په دې غونډه کې چې له عبدالله عبدالله خبرې کولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار وکړ. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر په دوام کې نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز یوې غونډې ته خبرې کولې، د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله او د دوام هیله وکړه. ښاغلی عبدالله وویل پاکستان او افغانستان دواړه داسې هیوادونه دي چې ښه راتلونکي ته اړتیا لري او په خبره یې دغه کار لپاره په افغانستان کې سوله ډېره مهمه ده. ښاغلی عبدالله په خپلو خبرو کې د افغانستان په اړه د پاکستان ستراتیژۍ ته هم اشاره درلوده او په یو ډول یې هغه د توطیې تیوري وبلله، خو اوس یې د نویو اړیکو د جوړولو لپاره د تازه فصل د پرانیستې غوښتنه هم وکړه.
اوس دا فرصت برابر سوی څو زموږ ملتونه د خپلو ستراتیژیکو ټاکنو په اړه له سره غور وکړي، د فکر یوه نوې تګلاره عمومي ستونزې او خپلې ګټې معرفي کړي او په دې باید پوه سي چې په افغانستان او یې هم د مرکزي او سویلي اسیا په هر هیواد کې سوله او ثبات د خپلو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره مثبت پیغام لري.
د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې د ښاغلي عبدالله د خبرو ډیر بحث د افغانستان او پاکستان په اړیکو متمرکز و، خو په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه هم وویل. ښاغلي عبدالله د خبرو ته هیله وښوده او زیاته کړه چې دوام به یې په افغانستان کې د جګړې پای ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ډاډ ورکړ چې هیواد به د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. ښاغلي قریشي په تیر کې د افغانستان پاره د پاکستان سیاست ته اشاره وویل، د دغه واقعیتونو په ویلو باید ونه شرمیږو بلکې هغه وننګو او تکرار نه کړو. ښاغلی قریشی په افغانستان کې د سولې روان بهیر ملاتړ وکړ او ترخواه په قطر کې د سولې وسنۍ خبرې او له امریکا سره د طالبانو د سولې هوکړه چې د فبروري په 9 نیټه نیټه لاسلیک سوه د پاکستان د هڅو پایله وبلله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو هم ټینګار وکړ.
په تاوتریخوالي کې کمی سولې ته لاره واروي او دا د سولې لپاره مهم او لازم شرط ګڼل کیږي. زه نن په ډاډ سره ویلی شم او ډاکټر عبدالله هم راسره پنو شریکه کړه چې اکثریت افغانان هم د سولې په اړه ورته نظر لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت تل پاکستان له ترهګرو نه په ملاتړ تورن کړی خو پاکستان بیا ترې انکار کړی دی.
له فیروزی عزیزی په مننې پاکستان ته د عبدالله سفر تعقیبوو. د دې سفر د اجنډا په اړه به په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان نه واور.
کوم پروګرام چې موږ لیدلی دی د هغه د دویم ورځې سفر چې دا وخت هغه سفر دویم ورځ ده، نو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د غونډه ده لکه شیبه وروسته، او هم نن د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر باجوا سره هم دغه پروګرام تر مخه نن ناسته شته چې اول یو په یو ملاقات کوي او بیا د پلاوي د هم بیا وروسته ګډون کوي.
سبا عبدالله له کومو چارواکو سره ګوري؟
د ډاکټر عبدالله سبا ملاقات د پاکستان مشر سره، ډاکټر عارف علوی سره دی. بیا په اسلام آباد کې د دینی عالمانو سره هم سبا دغه ملاقات دی، او دلته خارجي چې کوم جرنالستان دي د هغې یو ګروپ سره هم لیدنه ده، او د هغې او بیا دلته یو د پاکستان افغانستان یو ګروپ دی د ټریک ټو چې کوم هغې حکومتي د علاقې دي د هغې غړو سره هم لیدل. بیا سبا د ماښام شاوخوا کې به اسلام آباد نه د دې سفر هغه مکمل کیږي او بیا به واپس کابل ته ځي.
تاخان په تر اوسه پورې چې کومې لیدنې کتنې دي عبدالله له پاکستاني چارواکو سره شوې دي، د پاکستان لوري تر اوسه پورې څه ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان په سوله کې به څه مرسته کوي؟
ځینې شیان خو داسې ډېر واضح نه دي اوس پورې، چونکې نن هم ملاقاتونه نن دي وزیر اعظم سره د پاکستان د فوج مشر سره. د دغې جزئیات به وروسته کېدی شي څه شریک ریشی میڈیا سرا یا او گورو چی شریکی گری شریکی گی کم دن خبر کی تاسو اشاره کوي ان له خو باغی انتظار کول غواړي، لکه زری جنن دا سفر مهمه ورځ ده. 13 ورځ فقط د پاکستان د بهرنی چار وزیر سره ملاقات شو، هغه د سیمبولیک مونته ملاقات او بیا د شپې 13 شپه ډوډۍ ودا د کمی سمې د سپیکر لخوا رئیس لخوا، نو بیا نن سنا مجلس چې کوم مشر دی هغه سره مو ان هغه ما سره سیمبولیک ملاقاتونه، لیکن مهم ملاقاتونه نن دي خو هغه ته صبر کول غواړي چې آیا د ډاکټر عبدالله په ذهن کې د پاکستان نقشه شین دي، د افغان ولس د افغان مشرانو د پاکستان نه څنګه توقعات دي، دوی دا آیا هغه ته جواب ویلی کیږي او کسر نه.
د مشال رادیو له خبريال طاهر خان نه مننه. تر اوسه چې د افغانستان د ملي مصالحې دالي شورا مشر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي، هغه په افغان سوله کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د سولې خبرې په قطر کې روانې دي، نو پاکستان څه مرسته پکې کولای شي؟ په دې اړه به د سیاسي چارو لکه تونکي او د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون څخه واور.
د بینالمللي قواو د راتګ سره په 2001 کال کې بیا تر نن ورځې پورې چې هر څه مشکلات راغلي، د افغانستان ملت او حکومت دواړه مسؤلیت د پاکستان پر غاړه اچاوه، او ټول دا په اتفاق سره دا ویل د بینالمللي جمعیت او شمول چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې داخل دی، بعضن مثبت او ډیر منفي رول لوبوي. خو بالاخره پاکستان په اخرو دوو کالو کې د جهانیانو په فشار او په الزولو سره بلاخره دوی وتوانېدل چې په قطر کې د سولې پروسه د پاکستان په کومک شروع کړي، ځکه پاکستان هم ځان لري نری وي او به ملي جامعه هم دا تاییدوي چې پاکستان بلاخره وجه موضوع ته مجبور وسو چې طالبان د مذاکرات میز ته داخل کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم دا خبره وکړه چې په قطر کې کوم خبري روانې دي د پاکستان په مرسته باندې مخته تللې دي. که چېرته پاکستان په دې کې کومک کولای، نو ولې قطر انتخابه وو؟ ولی یو بل ځای نه انتخابه وو د افغانستان داخل کې یا د پاکستان داخل کې، او له افغانستان سره مستقیم ولی خبرې نه کولې کې مرسته کوله؟
زه فکر کوم چې په دې مسله کې پاکستان ډیر مقصر په دې خاطر نه دی چې یو تعداد د ګوانتنامو او د نور ملکو یا د بګرام څخه یو تعداد بنجان بینلی جامعه و قطر ته بوتله، یعنی مخکې د دې چې دا پروسه شروع شي د طالبانو موقنګا او موجودیت په قطر کې وو. نو زموږ ذهن دا رقم دی چې دغه پروسه هم دغه جوړه شوې چې د سولې پروسه باید په قطر کې شروع شي، او پاکستان هم په دې قانع شوی وو چې دوی باید د دې موضوع په هکله یو درېمګړی ملک انتخاب کړي چې هغه قطر و. که څه هم په یاد دي چې په دې کې روسانو، ازبکستان، جرمنی، ناروې ډېر ملکو کوشش وکړي چې زموږ په ملکو کې شروع شي، لیکن عمومي اتفاق نظر تر دې راغی چې قطر بهتره ځای دی، افغانستان ته نږدې دی، اسلامي ملک دی او د دوی سره په مسایلو کې داخل هم دی. ډېره ځای
پښتون صاحب، تاسو هم په پاکستان باندې شک کوي؟ په خپلو خبرو کې مو شک څرګند کړ او اکثر افغانان هم شک کوي د پاکستان په مرستو کې. دا پلا ستاسو په باور دغه شک باید تر څه حده پورې افغانان وکړي او څومره تم شته سي د سولې خبرو کې به پاکستان ډېر کومک وکړي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې پروسس هم د تفاهم په اساس شروع شوی دی د دوی د بینی جامع تر مابین. خو دا هم واقعیت دی چې چون موږ په تیرو څلوېښتو کالو کې په مختلفو مرحلو کښې او په مختلفو روسو کښې سوځلي یو، افغانان ډېر خوش شوي دي. چون د اعتماد د منځه تللی دی، نو موږ همیشه چې پروسه شروع کېږي موږ د هغې پروسې شاته ځینې تاریک شان هم وینو چې هغه تاریک شان پیلن دپاره چې وتستي موجود دي په میدان کې، هغه د داعش پروسه ده. نو د خلکو بیره وهم دا دی چې د دې پروسې د ختمه سره داسې نه شي چې د پروسې نیمه برخه وسولې ته داخله شي او نیمه برخه یې په یو نوي چوکاټ کې داعش سره داخله شي. دا تشویش او بیره هم دغه ده که دغه پروسه واقعا شفافه شي، پاکه شي او ټول طالبان په خلاص شي، بیا نو مشکل د افغانستان حل دی. لیکن د ظاهره داسې معلومیږي چې داعش پر میدان موجود دی او یو تعداد نور تروریستي یا ترهګر ډلې چې تر شلو پورې رسېږي په کوچنۍ یو غټه سطحه هم په افغانستان کښې فعاله دي. د درېیمې خوا څخه د ایران او د روسانو یو تعداد مداخلات په جنوب په غرب د افغانستان کښې او په شمال د افغانستان کښې هم ډېر تشویشات حل کړي دي. نو دا ټول مسایل په مجموع کې دا پروسه یو څه در شک لاندې راولي.
د سیاسي چارو کتونکی خالد پښتون.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان په لسو ولایتونو کې د پولیو پر ضد د فرعي واکسینونو د کمپاین له پیل سره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو صندوق په دغه هیواد کې د پولیو د 9 پیشو د ثبت خبر ورکړی دی. ناجه صافی له کابله راپور لري.
پنځه کلنه شکریا گزرن وهلی هغه په خپله ماشومانه انداز وایي په لاره نشي تلی او تر دې وړه خور یې په خپلو پښو ګرځي. د هغې مور سامیا هم خپلې لور دغه وضعیت ته ډېر اندېښمنه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لور یې هغه مهال په گزرن اخته شوه کله چې د پاکستان په یوه کمپ کې کډواله وه. سامیا اوس د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکې ده.
نو مونږ خو لکه ماجر وو د هغې ځای نه چې راغلو، دا د دوهویشتو ورځو وه، د هغې ځای نه مونږ راغلو. دا د واکسینونو د به عمله بس پاتې شوه پاتې شوه. دوی ته مونږ بیا نه پولي بله واچوله، دوی ته مونږ نه بیا کراري نه وه، هغه پولي والا نه وو راغلي. پولي اوس کور ته راځي او دا نور واکسین چې دي دا ورته کوو د نورو ماشومانو ته. دا په دې باندې بس وډارېدو، په دې باندې بنا شو که نه بس مخکې چا خبره ړنده وو نه پوهېدو، پوه نه شو ځان سره خپل ځان سره په خپله ظلم وکړو.
د عامې روغتیا وزارت د هېواد په لسو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان، کندوز، بغلان او نورستان کې د ګوزن پر ضد د درې ورځني کمپاین د پیل خبر ورکوي. دغه کمپاین به د سپتمبر له 28 پیل او درې ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې هم د افغانستان په 16 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین ترسره شوی چې دغه کمپاین په څه باندې 6 میلیونه ماشومانو تطبیق شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګل خان ایوب نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل
مونږ مجبور یو چې د پولیو له بشپړ له منځه وړلو لپاره سراسري او یا په ځینو ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي هلته فرعي کمپاینونه ترسره کړو. همدا اوس دا مهال د هېواد په 112 ولسوالیو کې نږدې 10 ولایتونه کېږي د پولیو کمپاین عملا جریان لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی چې درې ورځې به دوام کوي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف اندېښنه ښیي چې سږ کال د پولیو پیښې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغې ادارې په وینا د 2020 میلادي کال له جنوري تر دې مهاله د پولیو 9 پیښې ثبت شوي چې 3 یې له سویلي حوزې راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د دغو پیښو شمیر 20 ته رسېده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف د پولیو برخې ویان سید کمال شاه عارف ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د ناامنیو له امله څه باندې 2 میلیونه ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي.
2.5 میلیونه زیات ماشومان د هر کمپاین په ترڅ کې له واکسین نه پاتې کیږي. دا په هغو سیمو کې د کومې چې په اصطلاح د طالبانو تر واکسین لاندې دي او هغه کور په کور کمپاین ته اجازه نه ورکوي. ټولنیزې ستونزې د ځینې اوازې خپرې شي او خلک په هغو باور وکړي او د خپل ماشومان نه واکسین نه وي.
د عامې روغتیا وزارت هم دا خبره تاییدوي خو طالبان بیا دا خبره ردوي. د پولیو تازه دوه پیښې پرون په بادغیس او خوست ولایتونو کې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د پکتیکا د نکه ولسوالۍ اړوند په جنت خیلو کلي کې په 13 میاشتنی ماشوم کې هم د پولیو پیښه ثبت شوه او د همدې ناروغۍ له امله یې ساه ورکړه. همدارنګه څو ورځې وړاندې بدخشان کې هم د ماشومانو د کوزنډ دوه پیښې ثبت شوې دي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د پولیو د 9 مثبتو پیښو خبر ورکړی او وایي دا شمیر په تیرو 9 کلونو کې بېساری دی. په افغانستان کې د کورونا د وبا له خپرېدو سره د پولیو واکسین درېدلی و او اوس مو لکه څرنګه چې په راپور کې واورېدل بیا په 10 ولایتونو کې ماشومانو ته دغه واکسین ورکوي. د کورونا ویروس له امله په ټوله نړۍ کې د مړو شویو خلکو شمیر له 1 میلیون څخه واوښت. د دې وبا له لاسه د مړو شویو انسانانو شمیر داسې وختي برید ته رسېدلی دی چې په بېلابېلو هیوادونو کې یو ځل بیا په کووډ-19 د اخته خلکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. صفي الله ستانکزی راپور لري.
کرونا وبا چې له هر پلوه یې 2020 کال وځاپه تر دې دمه د څه باندې 1 میلیونو انسانانو ژوند اخیسته. د دې وبا له لاسه چې د نړۍ هر ګوټ ته خوره شوي د مړو شمیر وروسته له هغه د 1 میلیونو له بریده واوښت چې په هند کې د مړو شمیر له 95,000 انسانانو پورته ولاړ. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونو زیات انسانان په کرونا اخته دي چې له ډلې 1 میلیونو نه زیات کسان مړه شوي. دا شمیر شیبه په شیبه مخ پورته روان دی ځکه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کرونا وبا له لاسه نوې مړینې او پیښې ثبتېږي. امریکا د نړۍ تر بل هر هیواد زیاتې مثبتې پیښې لري. په کووډ-19 د اخته خلکو شمیر هلته له 1 میلیونو اوښتی، حال دا چې د مړینو شمیر هم د ټولې نړۍ نږدې 1/4 برخه جوړوي، یعنې له 2,15,000 زیات کسان هلته مړه شوي. دیخوا په آسیا کې بیا هند د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په کرونا ویروس ګڼ انسانان اخته شوي او سایه ورکړي. هلته تر دې دمه له 6 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته شوي او له ډلې یې له 6.9 میلیونو زیات انسانان خپل ژوند بایللی. که د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هلته همداسې پر ځای وي، ښایي راتلونکې میاشت هند له امریکا مخکې ولاړه شي. روسیې بیا د تیرو 3 میاشتو په مقایسه د ډیرو مثبتو پیښو خبر ورکړی. هلته یوازې پرون په کرونا ویروس له 8,000 زیات کسان اخته شوي. دغه هیواد تر ټولو مخکې د کووډ-19 واکسین جوړ او د تطبیق هڅې وکړې، خو بیا هم د دې وبا په مهار کې پاتې راغلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که څه هم نه غواړي بیا محدودیتونه ولګوي، خو د کرونا وبا په وړاندې مبارزه د ټولو ګډ کار دی. کرونا ویروس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شو چې د 2020 کال په مارچ میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې وبا په توګه اعلان شو. دا نو هغه وخت و چې ویروس د نړۍ اکثرو هیوادونو ته رسیدلی و، سره له دې چې د نړۍ ګڼ پرمختللي هیوادونه له هغې ډلې امریکا او جرمني د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو لګیا دي او د تطبیق لپاره یې چمتووالی نیسي. خو کرونا هره ورځ په ټوله نړۍ کې د لږ تر لږه 15,000 انسانانو ژوند اخلي.
نوی چند، نوی وقت، ستاسو ده خوکی ور پروگرام، ده آشنا تلویزیون خبرونه، نیمی کورتا کرده کرده. ده آشنا تلویزیون او کاروان خبرونه، د تلو تی وی، تلو نیوز او لمانه تعقیب کړي. د تلمیاشتې له نهمه نیټه هر شپه فلسطین وجو. امریکا غږ او تلو یوا بریالی ملګرتیا.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون اعلان وو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې شزنی منړی پروګرام درو، په دې پروګرام کې په ښوونځیو کې لنجونو سره د چلن مسله چړل شوې ده، او همدارس په دې خبرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. خو وړاندې په دې خبرونه کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولو.
ستاسو ل پیغامونو
عبدالولی ہلمند والا دناوی اولس والے دازارس خبر کو مجھ دائل دی حکومت مجھ روا کی کرکٹ میدانوں نے جوڑ کے زخبلا بریکر بالر میں خدا دشی اس دغن نسی دلاس پہلا تخت کو پلرگو ما دائل دی کرکٹ بس کی مرست ہوسی والسلام
بلوچستان ولایت وامد صالحنا محمد مدنی آزادی ریڈیو سره په تماس کې ما کمرستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د نورستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی، او ډیر کلی والے صاحب تا کار نه ورکي، او چکن ځای کار ورکي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وحال کیږي او هغه آواز سړي سره مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټول مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت تفلنګ بیا ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید ورباندې وسي، بیا سوله وسي. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی ښه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرستو، نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید ورباندې وسي، بیا سوله وسي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 100.5 نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډي اچار تفریح پروګرام لرو، شزانی منړی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په ښوونځیو کې د نجونو د تربیې مسله چړل شوې ده، او له بیلابیلو کسانو سره په دې پروګرام کې خبرې شوې دي، له ښوونکو سره، له هغو کسانو سره چې ماشومان روزي، او همدارس له هغه کسانو سره چې په نفسیاتو باندې پوهیږي. او په دې پروګرام کې تاسو دا څرګندونه اوریدل شئ. خو اوس پس تاسو سیمه سنو ته مخ کړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عثمان له نورستانه په راستولې سمس کې لیکلي دي، د ډاکټر عبدالله سره د پاکستان مشانو کتل به کومه نتیجه ورنکړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي دي، اسلام آباد ته د عبدالله سفر ګټه نه کوي. عبدالرحمن پر استبل اسمس کې لیکلي دي، عبدالله په داس وخت کې اسلام آباد ته تللی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې کړې دي، نو دا سفر ګټور دی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي دي، د عبدالله په ګډون پخوا هم ډیرو افغانانو پاکستان ته سفرونه کړي وو، او چارواکي پاکستان ته ورغلي وي خو نتیجه یې نه وه ورکړې. یو شمیر نور اوریدونکو پر نورو موضوعاتو ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي، د هلمند کندهار پر لوی لار پولیس له خلکو پیسې اخلي، او د دې داهله لري چې ازادي راډیو دا مسله راپورته کړي تر څو چارواکي دې ته توجه وکړي. جمشید د زابل څخه موږ غواړو چې دلته زابل ملي راډیو بیرته خپل نشریات پیل کړي. البته دا د غوښتنه ده. او بشیر حبیب زای لاسر ولسوالۍ کې پاکستان دینی علما په قطر کې افغان سولې لپاره باید پوره هڅې وکړي. اسمت الله افغانیار لکی د عبدالله سفر پاکستان ته به ګټ دی. البته د ډاکټر عبدالله د پاکستان سفر پړه نور سیمسونه هم د غوس شیبر روان دي. قاری صبغت الله حماس لکی سي د دغه اسم سمنل بسل کیږي خو البته د مجاهدینو ستاینه پکې کړې ده. قاری محمد نبی مینوال هلمند لنادالین لیکي چې د پوهنې وزارت باید په هلمند کې د ابتدایي او متوسط مکتبونه ژر خلاص شي ځکه چې مکتبونه بند او ماشومان به بدو لارو ته مخه کړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح خور.
د ملي مصالحې عالی شورا مشر وی افغانستان هیچا ته د تروریزم په هدف له خپلې خاورې د استفادې اجازه نه ورکوي. عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ته په وینا کې دا خبره وکړه. د دایکنډي د والی دفتر وی د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څوارلس تنه ملکیان نن سهار وژل سوي دي. پیښه په کجران ولسوالۍ کې سوې ده. په اروزګان کې د ملي اردو یو ویاند وی په هوایي حملو کې د دولت اتلس مخالف وسله وال وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپا به په بیلاروس کې د روان کړکیچ د اواري لپاره په منځګړی توپ کې همکاري وکړي. ایمانویل ماکرون دا خبره په لیتوانیا کې د بیلاروس د اپوزیسیون له مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا سره تر کتنې وروسته وکړه. د ارمنستان او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرهباغ لانجمنې سیمې پر سر وسلهوله شخړه نن درېمې ورځې ته وغځېده. دواړه لوري یو او بل جګړې ته په لمن وهلو تورنوي. د پولند چارواکو د تاجکستان پنځه وګړي له اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډلې سره د ارتباط په شک له خپلې خاورې وویستل. شک کېږي چې دغو کسانو د پولند او اوکراین وګړي په پولند کې د تروریستي اعمالو لپاره ګمارل. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن د ډیلی کیپیټلز او سن رایزر حیدرآباد ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریح پروګرام خپور کړو، شزه نیمه نړۍ پروګرام لرو.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو لزدکونکو نجونو سره د زینو خزینه خونکو ناسم چلندي. د خبرونه واکمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وای په افغانستان کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزدکرو به پرخېدي چې 80% انجونی دي. دا چې د خزینه زدکونکو شمیر لمخ کې لا کم دی او بیا دوی په خوانځي کې د زدکونکو له ناسم چلند سره مخامخ شي. آیا دا هم یو لامل دی چې انجونی خوانځي ته نزي؟ د دولتي خوانځي اوس د کوونکو انجونی ولی لخپلو خوونکو نه خوخی دي.
دومره بد رفتاری او بد سلوکی دوی کوي چې ایس کله دی نشي کوي چې اته خپل درس موضوع